افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د سپورت ځانګړی پروګرام مهیروي. خو مخکې دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شو کارکون کو د خوشی کیدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یو خبر پڼه کې وویل چې دغه خصوصي تلویزیون و کارکون کې په ضمانت خوشی شوی، خو په کابل کې لا هم دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوی. وړاندې ویل شوی چې دغه کسانو محاکمه به یو اونۍ وروسته وشي. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د کارکونکو د خوشی کیدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلو چې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د تخار ولایت په مرکز تالوخان ښار کې د تیر ماښام چاودنې مسؤلیت د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې اخیستی دی. دې جبهې پرون په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ادعا کړې ده چې غړو یې د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې د تالوخان ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې د طالبانو غړي په نښه کړي دي. د دې ډلې په خبره په دې برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې نور غړي یې ټپیان شوي دي. د مخکې یو شمېر سرچینو ویلي چې چاودنه سرای سنگ او لومړۍ امنیتي حوزې ته نږدې په یوه ریکشا کې د ځای په ځای شوي ماین له امله شوې وه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروې له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبې په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډ دوهونی مخکې ویلو چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازی ونمني. هغه همدارنګه ویلو چې له افغانستان سره به د ناروې تعامل دوام وکړي، خو خبرداری ورکړه چې ښایي د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه کمه شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان لپاره د اکثره لویدیځو هیوادونو سفارتونه د قطر له پلازمېنې دوحې فعالیت مخته وړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبې په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دغې لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړونکي موټر هر ورځ له دوار مسیرونو تګ راتګ کولای شي، خو بار وړونکي موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سه شنبه په ورځ د مرغومي پر څلرمه بار وړونکي موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر تودې جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 15,228 کسانو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه په اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2,500 نور یرغمل کړای شول. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت خایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي سرطان په دې وژونکي ناروغۍ باندې اخته دي.
د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې یو شمېر خلک وایي د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي.
و صحیح اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یې زنانه راوړي، یې ماشومان راوړي، بخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پر سوریې نویو واکمنانو د نوي حکومت د جوړولو او له نړیوالو سره د اړیکو د رغولو د هڅو په ترڅ کې حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هیواد کې تر 9,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمېر کې له 14,000 د ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې سرطان په وژونکي ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 15,000 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 9,000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
چه هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیایي سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دغه کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري خپل ځاني مریض اویس د کار روزګار درک منشتري او را د دومره مستندوی اداري د دوړو کاډونه ورکې د خدي بد دي د ممکن ملاويږي نه چارا کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څو کو نه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوی پلان داس دي چې افغانستان دم راشي او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا حل کړې ده. یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15,000 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 16,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوزه کې د سرطانی ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوي وې.
له بلې خوا په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې خلکو خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 5500 زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روغتون ته وروړل شوي چې له دې جملې څخه 1215 شدید خوارځواکۍ درلودونکي وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو څنګه ده چې اوس مهال په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روغتون د ماشومانو څنګې ته راوستی په ژړغوني اواز وایي د ټیټ اقتصاد له امله نسي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاته شو، د درېیم شپه مور وپاسوله. دی اوس ما غاړې تل ویدلی دی دغه د بل په بارتنګ په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم. شدو قدرت نه لږ پلاری په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پروړه ورکم پروړه ورکم د دکر دوا نه چې دوتو نه دوا وی دادی پرتی دي چې چاره ته ویل پدام چې نه چې د بل څه کرپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو کوم پیسې پیدا ک دروا نه چې دی وتر اورم د پیسې نه یې می دالا ور ده ته پری شي دي بالا ده دي دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړه او دا خواري او دا متنه لوجو وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راسته لا ته مایوب يم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکي بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او دنه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنن کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی ته و دې نه کوي. اته معیار کلینیک ته بوت لغوالو لیوس چې نایته لخواري او مجبوري مرامو شدی مرتراو لغه سره مو دې نه کوي. زو دا ور کول لغه سره مو دې نه کوي. خپل شدی منسته وچني نو په واسه نه دي پرشای نه لر مسکنان نثار روزانه خلک سر دي ماخم راځي سورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه له شي له روس ورتراو. ډاکټر وای وای دا یې سپنه دي په سوي کمزورې د کم خونه ده شي ورتراو.
د میرویس روغتون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي وازی د میزان میاشتې په جریان کې روغتون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړینه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 5509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته د روغتون ته راوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس حوزوي روغتون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 5509 نفر دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفر دي چې موږ په پال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20 ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 مندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله لمړني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع د سوریې نوی واکمنانو حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولای دی. د سوریې دغه واکمنان د وخت څخه د بشر الاسد تر پرزیدو وروسته هڅه کوي چې له نړیوالو سره اړیکې ورغوي. نور په دې رپورټ کې
د سوریې دولتي خبری آژانس سانا پرون راپور ورکړی چې د دغه هیواد نویو واکمنانو اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولای دی. له وخت څخه د بشر الاسد د پرځول کېدو نن یک شنبه دوی اونۍ پر اسوي او د سوریې نوی واکمنان هڅه کوي چې خپلې نړیوالې اړیکې پراخې کړي. د سوریې په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز خبری آژانس ته ویلي دغه اقدام د سوریې د وګړو د هغو هیلو مطابق سوي چې غواړي په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالې اړیکې ایجاد سي. ودیش کلن شیبانی چې د دمشق له پانتون فارغ شوی د سوریې په شمال ویدیز ولایت ادلب کې د یاګانو د حکومت د سیاسي ډپارټمنټ مشر پاتې شوی دی. د سوریې نوی واکمن احمد الشرع چې مستار نوم یې ابو محمد الجولانی دی پر قدرت د ولکې لټینګولو وروسته په فعالانه ډول له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په مذاکرو بوخت دی. په دغو ډیپلوماتانو کې د امریکا مخکښ ډیپلوماتان او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم شامل دی چې دمشق ته یې په وروستیو ورځو کې سفرونه کړي او د دمشق له نویو واکمنانو سره یې خبرې کړي دي. احمد الشرع له نړیوالو استازو سره د مذاکرو پر مهال په ډیپلوماتیک لحاظ تعامل ته لیوالتیا ښولې ده او ویلي دي چې د ده عمده تمرکز د سوریې بیا رغونه او د اقتصادي پرمختګ د هدف ترلاسه کول دي. د سوریې نوی واکمن ویلي چې په دغه هیواد کې له هیڅ ډول تازه شخړې سره لیوالتیا نه لري. د امریکا متحد ایالاتونه، نور لویدیز قدرتونه او د سوریې ګڼ وګړي خوش کړي چې ګوري د دولت وسلوالو مخالفانو چې مشري د احمد الشرع په رهبرۍ حیات تحریر الشام ډلې کوله اسد لواکو پرځاوه. خدا موضوع لا څرګند نه ده چې دغه افراطی ډله به له افراطیت ډک محدودیتونه ولګوي که بل ځان نرمشت وشي او د دیموکراسي پر لوري به ګامونه واخلي. حیات تحریر الشام ډله تر هغه وخت چې الشرع په 2014 د کال کې لال قاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړې نه وي د لال قاعده شبکې برخه وه. په سوریه کې د دولت وسلوالو مخالفانو د دسمبر میاشتې پرتمه پر قدرت ولکا ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر بشار الاسد اړ سو چې تر 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای روسیې ته ولاړ سي. قطر هم پرون شنبه په دمشق کې د خپل سفارت د بیا پرانیستلو اعلان وکړ. دغه سفارت 14 کاله تړلی وو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د افغانستان د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي اړ دي چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمېر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برف باران کم شوه مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو خرانه ده. په تیر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوا روزمکو کې کښتونه کول او په لوړو یې خپل کورونه جوړ کړي وو، خو اوس اوبه کمې شوې دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغه کې هم اوبه کمې شوې او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي، خو په ژمي کې دا کار ډیر ستونزمن شوی. د سنجان، السای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یا حق میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي زرینګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی. ورس په ولسوالۍ کې دی بوله کمښت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو اوبه راوړو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي احمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم دي او نشتون دی. دلته هیڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو لپاره موږ ډېر لرو ساحونه، یا زنانه راوړي، یا ماشومان راوړي، بخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دی. نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبه منابع جوړې کاني نلونو کې اوبه باید ساحو ته تیرې کاني چې اوبه صحیح شي او خلکو ته خلکو صحیح اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکې صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
نم فیلان چای خانی ما خوش شده ما از
دیوبو چامو وچه شوی دا خلق بی وزل دی او نور چاگانی نشی کندلای سیند او دیوبو ویالی نلرو دی کالی و منزل مو زیاد دی مسئولین باید زموگ استونزو ترسی دن وکری دی ویالی لنا پاکو بو دی زانونو او کالی و منزلو لپارا گتا خلو.
دیوبو دو برخی کارپوهان لردل نجیب الله سدید پا افغانستان که دیوبو دو کمخ دو لاملونو پار آزادی رادیو تا ویل
افغانستان همیشه حکومت های ضعیف داشته و حکومت های ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی. پل رو پرتو سیمو که خلکو تل کار کرده دی. آن پلوی خارونو که هم دو اوبو ستونزه شته. نړیوال موسسو څاګانی کیندلی خود دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلی اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په وروستیو کې د بین المللي پیوستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څخلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې 15 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په تیرو 1.5 کلونو کې بې مخینۍ بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 1.5 میلیونه کسان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
د اوبو په ستونزه کې بیا هم تم کیږو. د اروزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي کاریزونه له خړو او خټو ډک دي چې ورسره د اوبو کچه کمه شوې او نشي کولی چې خپلې ځمکې خړوبې کړي. دوی له حکومت او مرستنده کوونکو مسو غوښتنه کوي چې د کاریزونو د پاکولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو وکولی شي چې خپلې ځمکې خړوبې کړي.
د اوروزګان ولایت بزګران وایي د دې ولایت ډېرې کاریزونه د خټو او کثافاتو څخه ډک سوي دي چې له امله یې اوبه کمې سوي او د کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره ستونزې راپیدا سوي دي. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغني وایي
کاریزونه خو نو اوس خراب دي، اکثر نړېدلي دي، بس اوبه نشته، شی نشته، بالا دغه پنج دي، بس کار شی نه دي په سوي، په داسو کاله و دا خونه ډیره ګټه ده. دا خونه چې برمنې د شپې خو کار نه کوي، معنی دا کاریزونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څښنګ لپاره، د مځکو لپاره، د نارو د شي لپاره ډیره ګټه کوي چې کار اوس معنی مسات او یو شي کار کوي.
د اوروزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا 10% کرنیزې ځمکې د کاریزونو د اوبو له لارې خړوبېږي. بزګر اجی عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیوې یعنی دوه دا دوه شاخه دي، یعنی دواړو شاخو کې اوبه کلي. نو دا چې د وچکالۍ لامل دی، نو پیلان اوس دا اوبه وچې سوي دي. هغه څانان چې دي هغه ټول هم دغسې پاته دي. بارانونه چې دي داسې یو توپان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسې دا مندونه یا دا صحیح ورته کوچنۍ دا څانان ورته نږدې دي، دا کومې اوبه چې راسې دغه څانانو ته لویږي او دا څانان یې اکثره نړولي دي او اکثره بند دي.
د اوروزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دی. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېره زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصرالله پاړوای
مرات سمر دا غشتنه د چیز مشکر زونه ګډه صفاکی پاکی کی وبو مشتره پیدا کی موږ خپل کشتونه بیا درته وکړو.
د اوروزګان ولایت د کرنې او بولګون ریاست مسول سیمه ولاوی چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی، بلکې ګڼ شمیر چکډمونه هم جوړ کړی دي څو د اوبو کچه لوړه سي او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز ان شاء الله پر چکډمونو باندې، یعنی دا اوس UNDP ته موږ تقریبا 10 دانې ډیزاین کړي چکډمونو ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکی سروې هر څه اسناد خلاصوي دي. صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چکډمونه کچېری جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبو ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبه خپل په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمیزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول به نه یوازې د اوبو کموالی راپکړي، بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیزه ولري. دا ارزګانی بزګران وایي دوی بیا هم د کاریزونو د پاکولو ته سترګې په لاره دي چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کیږي. هغوی بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دې بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي تر څو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان میں تماس تر سے نیولی دی سنید افغانستان میں دا کندار ولایت کی کندار کی میں وزیفہ دلو لک من میں متوستی ہوں اس پا پاکستان کی وزن چی دا طالبان و حکومت رغلی دی رغلی پاکستان کی وزن اس پاکستان پریجدی ندل تا اول تا مر شون پا خطر کی دی دلی پا زنگل کی ٹکان را بانی سوی دیالی تی ویشتلی اما پا نستان کی کلمه می طول پلشت که دی ستایوی ساول بل دا دوم دا نری سمده خوشتن دا چزمر ستای سمده خوشتن دا چزمر رخ دریو چپری ورسی و نری سمده خوشتن دا چزمر خواهد دیو که
جون دای جون که یو بل سهمدردی و همکاریوی چه لاغوس خواهد د خلکو ته پور ورکول وی له خلکو د مجبوریت او د ضرورت وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بلچ شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی، هغه که د سامان دود دی او که د نورو مالی د نورو موادو دود دی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ورته پیښیږي. نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی، هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کیږي چې ګوري سبا یې دا لنډوونکی دی، کولی شي دا خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي مثلا. نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي، نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي. ولو که ډیر نږدې خپلوان هم یې پوهیږي چې هره بیکاري چاته ده دا بیچاره بیا ماته څه راکړي یانو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم که یو سړی ډیر له انتها زیات قرضداره کیږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بله هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي، هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپل قرض کړی توانې سوی یم، کاروبار مې کړی په هغو کې توانې سوی یم، یا چا پیسې را چې وړي دي تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده، زه د ورکولو توان نه لرم. خو د ما معنی څه د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم، زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د صله رحمې پیدا شي. السلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211421. شمېره بیا تکراروم 00420211421.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شوو کارکوونکو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دغه خصوصي تلویزیون و کارکوونکي په ضمانت خوشي شوي، خو په کابل کې لا هم د دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې ویل شوي چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروی له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډي دوه اونۍ مخکې ویلي چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر به په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازی ونه مني. د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهال ویش له مخې تګ راتګ کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 45,228 کسانو ته رسیدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت ښایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او د لوبل میدان اوریزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او زیمبابوې لومړی ورځنۍ سیالي د ورخت لامل بشپړ نه شو او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان خودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډل اعلان شو. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ 15 اونۍ هم بشپړ شو. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له آسترالیا سره دریمه ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوه مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمینې حرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په چو وګټله، خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 4 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته، خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنه کړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و، دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علی خیل پکې د وکټ ساتونکو لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډل اعلان کړی ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړي ده او د دې ترڅنګ یې درې اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیر شاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاءالرحمن اکبر، ساحر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوره شوي دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکښ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاءالرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوي دي. که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یادو لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو، او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرست کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد اورانه
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انس قرا قرا چر څه خدمې شیشې ته خدمې
د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مسن شمو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد ام لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي، او مخکښه لوبډله د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړه ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور، دغه راز صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغه راز خراسان فاریاب، جوانان پیروزي، سرسبی اشلر، خدیم اف سي او اینو میډي هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوي دي او د لوبډلو د مسؤلینو په نومونو نیول شوي. دا ویلو ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندوستان د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپله لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نهه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو وار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي کندشي ګټلې نو مساوي به کړی. همدغه سی وشول دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د آسترالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. آسترالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ آسترالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومراه شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري ترسره کړه. یوازې کیل راهول 4 او رویندرا جدیجا 8 منډې وکړې، خو د آکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس 4 او مچل سټاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه، آسټرالیا په 90 منډو و لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و، خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شیبې پاتې وې چې په دې سره آسټرالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند 8 منډې وکړې، خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوب لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي بیا آسټرالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
ورسته لاغې چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه، د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 19 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی و، خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشکړی چې د لوبې په وروستي اور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 23 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سورابادا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلار کې د شدواړه لوبډلې دوه نورې سیالۍ د ډسمبر په 19 او 22 نیټه ترسره کړي. پرسته له هغې چې د هند او آسترالیا ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې نه و لوبېدلی، خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 106 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاړۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 520 وکټې اخیستي دي. دغه راز یې په 116 یو ورځنیو سیالیو کې 165 او په 15 شلوریزو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 344 تجارتي شلوریزو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 199 وکټې اخیستي دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 106 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې، خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې یوه نیمه سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د
نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. شپږ دېرش کلن ټیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. ټیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاړې ترسره کړې دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وې. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2215 منډې هم کړې وې چې و نیمه سلیزې هم وهلې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه در تخبرو. زموږ د دې ونی د مرکه میلمه فرهاد فدای دی، نور په مرکه کې ووري.
فدای صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د خو مقابلو چانس ورکړی و.
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او غومره افټ او څومره فل گیمس باید افغانستان کړی وای وینه شو کړی، نو دغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کمبیک وکړ، خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپله تبه جوړي او د فائنل د لوبې وکټ خو بیخي ډېره سخته وله. تاسو کتل چې بال بګې او راجی کېده یو بیخي پکې ټیټ پاتې کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان ښه لوبه کړې ده، خو په ضمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلوریزو سیالیو دغه لوبنړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل، نو هماغه یو څه ازمایښتونه چې سړی کوي نو دا خطر په ځان مني چې ګواکې حتی کېدی شي زه بیخي لوبه ونه ګټم. او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول، په ځانګړي توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تشه غوښتله چې ډکه کیسې مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام سوی و. او په ضمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ، نو خامخا تر څو چې هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کوي او تر څو چې د هغه پرشر کمیږي نو خامخا لږ وخت به نیسي. نو د دې سوال په جواب کې چې آیا افغانستان ښه لوبه ونه کړه او یا زیمبابوې پیاوړی شوې وه، زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړی ده، خپل هم کنډیشنز کې ده، ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته، ښه کرکټ کوي. مثلا براین بینټ ښه کرکټ کوي، ډیون مایر سي په شلوریزو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده. بل دوی دغه اوپننګ پیر سیدا مارومانی او براین بینټ دوی په پاور پلے کې ډېر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چیرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي، دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د فایل جوړه سي د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه سوې ده، واقعا ډیره اغیزمنه ده. او د دې هغه تاثیرات که چیرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابته ایسي چې څو ځلې دوی د 100 منډو نه زیاته پاڼې مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼې مخته وړې. 200 څخه پورته منډې دوی په یورزنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنگلاديش په مقابل کې کړې دي. بیا په شلوریزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکتل چې څو ځلې د 100 منډو نه ډېره پاڼې وکړل، نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده. او به دوی د کرکټ یو ډېره غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډېر کوک دي، رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده او دغه کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې اجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډېر کم کیږي. خدا دې مهر نه ای چې ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ چې 8 سلیزې وي او د دروس کلنۍ په عمر کې چې ډېر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړي، دغه ډېره غټه لاسته راوړنه یې لاسته راوړه. مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوې لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل ور سره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده سیالې ښې مخته وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیزه لوبې په نتیجه کې اکثر وخت خپل وکټ د سیم کېږي د لاسه ورکي خو بیا اکثره دا هم کېږي چې د مخالف لوبډلې باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردګي کړی ده او فکر پټ یې کړی
په نوې ځوانانو کې صدیق تل او زبید اکبري ته سترګې وي ولې خو نه ځلېدل
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو باندې د چهار ځوانه بلګه ګران اجرامي صاحب سره خو صدیق تل هغه کوم شاتونه چې وهل اگر چې ډېر لګي منډي وکړلې خو فکر غټي وکړ وکټ لگا نه بلاده و دی ودې سر وکټ سر لگ نه بلاده مثلا هغه یو میچ کې سید لگ څه سکور ک یو څو چلوريزي و هله بیا په کاور کې کیچ د سر څه خبرې وکړلې دی ویل ما په خیال زی باونس بلګ راجک سو هغه بل لگ کې نه څه د لپاره څه کله دی وره غي درایو ک نیمه بیت مخه خلاص کړ نه هغه صرف د کاور فیلډر ته کیچ شو د سمه شو سی هغه او چات لارس یو چلوريزه پیراسي نو دا ښکته چې د خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یې خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د خپل یو فشار ته په ده باندې نو څومره چې دی به ډېر وخت تېرېږي هغومره به دی انشاءالله عادي کېږي دا یو واقعیت ده چې دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي انشاءالله د ده په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې دی ډېر مینټل ټفنس ډېر ښه لري لکه ذهني لحاظ ماشاءالله ډېر پیاوړی ده او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره د بریا سبب شو زبید اکبري بیچاره صرف دوه لوبې وکړلې اوله لوبه کې د رن اوټ نو په هغې باندې د ده قضاوت کول بله ګران وي او په دومه لوبه کې وکټ ډېره ګرانه وه او ان ایون باونس په کې نو هغه داسې وکټ چې په وکټ باندې دي ډېر ښه بیټسمینان هم کله کله رنزونه نشي کولی بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو نو زه فکر کوم چې بیا هم ناهیلي کېدل صحیح نه دي او انشاءالله دې ته باید سترګې په لاره اوسو او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي انشاءالله
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورخ سیالي خراب کړه لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده او سایکلون داسې داسې د نورو هېوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا هم دغه طوفان را روان ده او باران به مسلسل شکل باندې او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده داسې باران پیل شي نو ټوله ورځ باران وي داسې نه شي یو دفعه تیز باران وشي او بیا ځدي باران ودرېږي نن ورځ ښه ده نن باران نشته خو موسم ډېر مزهدار ده خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده غیب الله پوهیږي خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی شي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خراب کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فګرز واخیستل څلور وکټې واخیستې سلام اتلس منډې ورکړلې نو د ده دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې دی د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله افغانستان سي ګټه لري انشاءالله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت تر اغلی دي د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دي او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سم تر سره کړي
متاسفانه سي رحمان الله ګوربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څه ګټه واخلي عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده په ډومیسټیک کې ډېر زیات منځونه کړي دي د فضل حق فاروقي خبره زه اکثره تکرارو مس هغه وایي زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده او صدیق قتل خو موږ تاسو لیدلی د ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه ږدي او انشاءالله انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګوربز او د ابراهیم ځدران علاوه دا چې بل په اوري جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن دا دواړه متفاوت کرکټ کوي عبدالمالک صدا غا اٹیکینګ کرکټ کوي او صدیق قتل صدا غا پیور ټایمینګ دا نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه غا کمبینیشن ښه ده، د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري ښه سي، څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي، ان شاء الله غومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي، او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مټ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډلمشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډلمشر ځوان لوبډلمشر شو چې بنګلادیش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله، نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیول شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی، او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپل لوبډلمشر عظمت الله شاهدي ده، بل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالیو ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو وګورو چې دا څنګه مخته ځي، د هغې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه دیولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
ورستۍ پوښتنه دا ده، د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بد دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
داسې دي چې ابراهیم عبدالرحیمزي واقعا ښه لوبغاړی ده، عثمان نوري تاسو یاد کړه، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړه، ستاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي نو ځکه خلک ورته خوا بد دي. ګوري دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، څوک چې هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي، او انشاءالله ډېر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدلې څومره پیاوړی ګزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي کوي، نو کله کله د سیمې سے د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه وي، هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي، نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي، نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمینه جوړه شوې ده چې دوی ټیسټ سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کسه راځي، یا په یو سکواډ کې چې یو لوبډلې لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي، افغانستان خلک داسې پنځلس سو څه ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی هملته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ، او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی راډیو.